دا مشال ریډیو دی او په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي. نن د زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د جنوري د میاشتې 8 نیټه ده. زه شاهین بونیری ما او تاسو ته په دغه سحرنۍ خبرونه کې راکړی ویم. د امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې وړاندې راپورونه تفصیلي لرو. زموږ کلتوري خبرونه به مو اورئ. خړومبې د بوروال کاکړ نه د دې وخت خبرونه.
نمړای د مهم خبرونو سره ټکي د خبر پښتونخوا حکومت وايي د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په اړه د مرکزی حکومت سرګندونې د ډاډ وړ نه دي. د افغانستان د هلمند امنیتي چارواکي وايي چې مارجا ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده. او د امریکا سپینه ماڼۍ وايي لومړني ثبوتونه ښیي چې د شمالي کوریا د هایدروجنی بم ازموینه بریالۍ نه و. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان مرکزی حکومت وایي د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په اړه اندېښنې بې ځای دي. د خبره د چهارشنبې په ورځ ناوخته د منصوبه بندي او پرمختیا وفاقي وزیر احسان اقبال په پېښور کې کړې ده. احسان اقبال په کاشغر ګوادر اقتصادي راهداري کې د بدلون په اړه د خبر پښتونخوا له وزیر اعلی پرویز خټک او یو شمېر نورو صوبایي مشرانو سره تر لیدو وروسته دا خبره کړې ده. دوی ویل دا خبره سمه نه ده چې ګواکې د دې راهداري ګټه رسوونکې اسانتیاوي پنجاب ته اړول سوی دی. خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی بیا وایي چې د حسن اقبال سرګندونې د ډاډ وړ نه دي. مشتاق غنی په پېښور کې خبري غونډې ته وویل،
مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کوئی کنکریٹ بات ہمارے سامنے نہیں آئی.
زه افسوس سره وایم چې مونږ تا کوم داسې پخه خبره اونه شوه چې کومې سره زمونږ حکومت یا د دلته سیاسي جماعتونه او یا د ولس تسلی وشي. په دې اقتصادي دور کې زمونږ د روستو پاتې کېدو هڅې کیږي، خو زه هغوی ته دا واضحه خبره کوم چې مونږ د ماشومانو غوندې نشي تیر باسلی. مونږ د خپل حق ترلاسه کولو لپاره تر هر حده پورې تللی شو.
د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په اړه د خبر پښتونخوا مرکزی حکومتونو ترمنځ د لانجې هواري لپاره یو کمیټه هم جوړه شوې ده. بل پلو جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی نن د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په اړه ټولګوندیزه غونډه رابللې ده. دا غونډه به نن په پېښور کې د جمعیت علما اسلام په دفتر کې ترسره کیږي. د مشال ریډیو خبریال د یاد ګوند چارواکو له خولې وایي چې د خیبر پښتونخوا د واکمنو ګوندونو په ګډون یې ټولو سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې ده. که څه هم د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې مرکزي حکومت نه مني، خو د خیبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمېر ګوندونه تور پورې کوي چې د کاشغر ګوادر اقتصادی لاری ټولی ګټي پنجاب ته د وړلو هڅه کیږي. د پاکستان په لوی شهر کراچي کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي او څلور نیول سوي دي. دا خبره د کراچي د ملیر سیمې د پولیسو مشر راو انور د چهارشنبه په ورځ ناوخته خبري رسنوي ته وکړه. د ویل
عالمگیر اس کا یہ گھر ہے اور وہ خود تو ہے نا پولیس کے انکاؤنٹر میں مارا جا چکا ہے کڈنیپنگ میں.
دا عالمگیر نمیتن بکور کی دا وسلوال راجم شوی وو. هغه پخپلا یو پولیس مقابله کې وجلې شوی، څوک چې اغوا او نور یو شمیر جرمونو کې هم ککړ وو. په دې کاروایي کې 15 کسان وجلې شوی چې پکې د 2 کسانو پیژندلو شوی او د ټولو تعلق د ٹی ٹی پی سره دی.
بل پلو د کراچی په ډیفنس سیمه کې هم پولیسو د چهارشنبه په ورځ عملیات کړي چې پکې څلور مشکوک وسلوال نیول سوي دي. د وسلوالو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوي. د افغانستان د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې مارجا ولسوالۍ له طالبانو څخه بیرته نیولې ده. د هلمند امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ بیګا مشال رډیو ته وویل، له دوشنبې را په دې خوا په مارجا کې 130 طالبان وژل سوي او په ولسوالۍ کې حکومتي امنیتي پوستې جوړې سوي دي.
د مرجی ولسوالی کاملا د پولیسو لاس راغله. الته موږ عملیات درلودل، موږ وکولای شو د لوی لارې د کیمپ له خوانه ټول لارې خلاصو کړو. د ترافیک په مخ اولته نوې پوسټې تقریبا لاس ثانیه پوسټې موږ افراز کړی دي.
بلورته امریکایي ځواکونه وایي چې د مارجی ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو په ملاتړ کې تر لسو ډیری هوایي حمله کړې دي. خو د افغان ځواکونو په وینا د مارجی د نیولو لپاره بهرنیو ځواکونو له دوی سره په جګړه کې برخه نه ده اخیستې. د امریکا سپینه ماڼۍ وایي لومړني ثبوتونه ښیي چې د شمالي کوریا د هایدروجنی بم ازموینه بریالۍ نه وه. دا لاغه ورسه دا چې دی هیوا دا یاد بم د بریالي ازموین اعلان وکړ. د سپین مانی ویاند جارج ارنست ویل د دې سربیره شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیک څخه سرغړونه کړې ده. د ویل لومړنۍ کتنې له هغه څه سره سمون نه خوري د کوم څه چې شمالي کوریا ادعا کړې ده. جارج ارنست ویل د شمالي کوریا دا ګام پاروونکی او د ملګرو ملتونو له یو شمیر قراردادونو څرګنده سرغړونه ده. نوموړي ویل چې شمالي کوریا د نړۍ تر ټولو ډډې تکړل سوی هیواد دی او د هغوی دا یوازیتوب له دې ګام سره لا پسې زیات سوی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبې په ورځ د شمالي کوریا تر دې اعلان سمدستي وروسته غونډه وکړه. د دې هیواد د کار یې وغانده او پر ضد یې د نویو بندیزونو راوړلو هوډ څرګند کړ. د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد ائتلافي ځواکونه وایي د دوی بردونو په عراق او شام کې د داعش لخوا د تیل ایستنې 30% مخه نیولې ده. د ائتلافي ځواکونو یو ویاند کرنل سټیفن وارنن د چهارشنبې په ورځ وویل په تیرو دریو میاشتو کې د تیلو پر مرکزونو 15 ځله بمباري سوې ده. د په وینا له دې ځایونو به وړاندې هر ورځ 45,000 بیرل تیل وتل او اوس دا شمېر 4,000 ته راټیټ شوی دی. او رستوی خبر د لوبو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال شورا په لوسو غوري لوبډلو کې شامل شوی ده. د لغ وروسته دا چې افغانستان بیګا د متحده عرب اماراتو په شارجه کې له زمبابوي څخه د 5 لوبو لړۍ په 3-2 وګټله. د افغانستان په لوبډله کې تر ټولو ښه لوبه ګلبدین نایب وکړه. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
سلام پختونخوا کې تاسو ته هر کلی اوریدونکو په روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ د غره پورونه اوریدئ. د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلی دی که د اقتصادي راهداري په معامله وفاقي حکومت د دوی خبرې ته غوږ نږدي نو تحریک به پیل کړي. په کراچۍ کې پولیس ادعا کوي د تحریک طالبان پاکستان 15 وسلوالې وجلی دي.
عالمگیر اس کا یہ گھر ہے اور وہ خود تو ہے نا پولیس کے انکاؤنٹر میں مارا جا چکا ہے کڈنیپنگ میں.
او د مدني ټول نغړی وای په سواد کې د غیرت پنوم د خزو د وجلو شرحه لوړه شوې ده.
د خودکشي ډیر زیات کیسز راغلي د خواتینو او بل دجی د غیرت پنوم چې کم قتلیان کیږي نو هغه هم ډیر زیات کیسز موږ ته سکه لمر ته راغلو.
د سیمونن هم یو شمیر راپور نو تفسیری لرو تر پای د مشال ریډیو سره. رزم ګړمبې موضوع ته وغه د پاکستان او چین تربنز د اقتصادي راهدارې معاملو په دغه کې د پښتنو او بلوچو برخه 13 ورځ د منصب بندي او پرمختیا وفاقي وزیر حسن اقبال په خبر ته لاړو. په گورنر هاوس کې د کاشغر گوادر اقتصادي راهدارې د مغربي لارې د بدلون په معاملو وزیر اعلی او د پارلماني مشرانو یوې غونډې ته ځوابونه وویل. د صوبی حکومت وایي چې وفاقي وزیر ورته دغه اقتصادي پروژې په اړه داسې ځوابونه ور نه کړل چې د دوی د پاره د ډاډ وړ وي. نور تفصیل د زلان یوسفزی په راپور کې.
تو د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال په خبر پریس کلب کې خبري غونډې ته وویل چې د په بریفینګ کې د وزیر اعلی پرویز خټک لخوا وفاق ته لیکل شوی 14 نکاتي سوالنامې ځوابونه ورکړل او د پارلماني مشرانو پوښتنې هم ځواب کړې. احسن اقبال زیاته کړه چې د اقتصادي راهدارې د 46 ارب ډالرو په منصوبه کې له 45 ارب ډالرو څخه زیات د بجلی په منصوبو لګي او مشرقي مغربي او وسطي درې سړکونه به هم جوړیږي.
اور یہ بات بھی آج میں نے واضح کی کہ جو چند حلقوں کی طرف سے تاثر دیا جا رہا ہے کہ مغربی روٹ سے اٹھا کے مشرقی روٹ پہ انڈسٹریل زون لگا دیے گئے ہیں، یہ بھی بالکل گمراہ کن پروپیگنڈا ہے.
مانن دا خبره هم واضح کړه چې د ځینې ډلو دا ګمان دی چې له مغربي لارې انډستریل زونز یا صنعتي ښارګوټي مشرقي یعنی د پنجاب لارې ته اړولې شوې دي. دا بالکل بې بنیاده پراپګندا ده، ځکه چې انډستریل زونز اوس نه په مغربي لار او نه په مشرقي لار شته. موږ د بجلی د کمښت سره مخ یو، موږ سره پوره بجلی نشته، نو نوې انډستریل زونز څنګه جوړېدي شي؟
ہمارے پاس ابھی اتنی بجلی نہیں کہ جو موجودہ کارخانے ہیں ان کو بجلی مکمل دے سکیں، تو جب ہمارے پاس مکمل بجلی نہیں تو نئے انڈسٹریل زون کیسے بن سکتے ہیں؟
د حسن اقبال د خبری غونډه لګه شی بپس د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی هم هغه خبری غونډه ته وویل چې مرکزی حکومت د اقتصادي راهداري د بجلی ټوله منصوبه پنجاب کې پیل کړی دي، نو انډسٹریل زونز یا صنعتي خرګوټي به هم حل ته جوړیږي.
مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں الفاظ کی بھول بھلائیوں میں سارا دن الجھایا گیا، کوئی کنکریٹ بات ہمارے سامنے نہیں آئی جس سے کہ ہمیں گورنمنٹ کو یا ہماری یہاں کی سیاسی جماعتوں کو یا اس صوبے کے عوام کو تسلی یا اطمینان ہو سکتا.
زه افسوس سره وایم چې مونږ ته یې ټوله ورځ تو راتو خبرې وکړې، مونږ ته کومه داسې پخه خبره ونه شوه چې کومې سره زموږ حکومت یا د دلتې سیاسي جماعتونه او یا د اولس تسلي وشي. په دې اقتصادي دور کې زموږ د روستو پاتې کېدو هڅې کیږي، خو زه هغوی ته دا واضحه خبره کوم چې مونږ د ماشومانو غوندې نشي تیر باسلې. مونږ د خپل حق ترلاسه کولو لپاره تر هر حده پورې تللی شو.
همه اس اقتصادي دور میں پیچھے رکھنے کی دانستہ کوشش کی جا رہی ہے، لیکن انہیں میں یہ واضح بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم بالکل کسی قسم کی تفل تسلیوں میں نہیں آئیں گے. اپنے حقوق کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں.
خوبیا د منصوبہ بندے او پرمختیا وفاقی وزیر احسن اقبال وائی پلومڑی پڑاو کے بدا منصوبہ زمنگ د بجلی کا مخت پورا کوی. مشرقی لار ہم پلومڑی مرحلہ کی یوازز مکنیا رابطہ دا، او ہم دا غشان مغربی لار ہم وس یوازنیز مکنیا رابطہ دا، او چیز مکنیا رابطی پورا شی نو بیا با مغربی لار ته هم هغټول اسانچاوی ورکول شی کوم چی په مشرقی یا وستی لار وی. خود اطلاعات و صوبائی وزیر وائی چې د مرکز لخوا تشه د خلیج منی دی، زکات دوی مونږ ته د سړک تر څنګ اپټیک فایبر، ریلوی ټریک، ګیس پایپ لاین او د نورو اسانتیاو هیڅ تفصیل نه راکوي. د گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان په تجویز د وفاق او صوبې ترمنځ د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري باندې د لانجو د هواري لپاره یو کمیټي هم جوړ کړی شو چې پکې د صوبائی اسمبلی سپیکر اسد قیصر، پارلماني مشران او د اقتصادي راهداري کارپوهان شامل دي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلی دی د اقتصادي راهداري په معاملات د وفاقي وزیر حسن اقبال په وینا کې نوې څه خبره نه و. د مشال ریډیو سره د مشال ریډیو د همکار غلام غوث سره په مرکه کې نوموړي زیاته کړې، په دې دومره لویه قومي منصوبه کې مرکزی حکومت دوی په اعتماد کې هم نه دی اخیسته. اسد قیصر زیاته وی
نو دا څه نه خبره غو نکړه چې هغه باندې مونږ مطمئن وو. دا افسوس خبردارا چې په دې دا کې مونږ صوبایي حکومت چې نو اس قسم دا غنه له ان بورډ نه پاتې شوی او نه چې موږ سره مشوره شوی دا، نو په دې وجه باندې مونږ سنوم دی او مونږ په دې باندې ډیسیز ریزرویشن دي.
سر چې تاسو د پارلماني کمیټه چې کوم د کارګر غوادر لاري د پاره دا ټول سیاسي بندونه په چیرې تاسو مشري کوي، تاسو څه د غړي خدشات دي؟
موږ صرف دا وو چې موږ چې کوم کوریډور دی او د کوم کوریډور چې کوم کمپوننټس دا هغه کمپوننټس مطابق چې دا کوریډور دی موږ راځي. موږ ایسے روډ نه راځي، موږ یو روډ راځي، موږ دا کوریډور دی. اوس کوم چې دا ټول سکیم دی چې جوړ کړی دی، نو دا پینډای پر ټول سکیم راځي په پنجاب، پنجاب کې ټول سکیم دی چې کې پیکیټ راځي دا ختمي. یو روډ موږ راځي یو کوم چې نو سنگل ایکسپریس ور کوم کړی شوی دی، مطلب سنگل روډ دی. او هغه چې نو په هیڅ صورت باندې قابل قبول نه دی. مونږ دا ورته وو چې دا صبح د جنگ د صبح دا د وار په ډېر زیات متاثر شوی دا زموږ اړډي چې نو زموږ د صبح ډېر زیات قرباني ورکړې، زموږ خلکو قرباني ورکړې او زرګونو خدمو خلاصونه چې نو د تر خلکو چت کړو. او د دې په وجود چې په کال کې کم دا د غره انډر ډیولپ یا چې نو پسماندالا کران دې د دې د دې ډیولپمنت په کارو نو دا چې نو هغه ډیولپمنت تاسو نه کوي
لا یې عمل تاسو د مستقبل سره تاسو به اوس څه کوي؟ لکه
موږ اوس په دې ورسې چې دا مطلب سی سی شو دا کته ته نه دغنه کې موږ هر اکستریم ته ځو او موږ راځو چې موږ اوس نور دا ټول پټو دي روانه غواړو.
دا مشال ریڈیو د پنځ شنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانه
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
د مشال پنم
پا ات منٹ دا پاسا دو بجو
د مشال تر رنا لاندے
پا دونی مو بجو
روخانہ مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
پا ات منٹ دا پاسا سلورو بجو
په کراچا کې پولیس چارواکي دا کوي چې د چهارشنبه په ورځ د خار په سهراب ګوټ سیمه کې کاروایی کړې ده چې په نتیجه کې د کلادم تحریک طالبان پاکستان 15 وسلوال وژل شوي دي. بلخوا د خار په یوه پوش سیمه کې د پولیسو د یوې کاروایی پر مهال سلور وسلوال نیول شوي دي چې په خار کې د بیلابیلو بریدونو پلان جوړاو. په دغه اړه تفصیل له کراچۍ نه محمد عمران راکړي.
د ملیر سیمې د پولیسو مشر ایس ایس پی راو انور د چهارشنبه په ورځ میډیا ته وویل چې دوی د خار په لری پرته سیمه سوراب ګوټ کې د یوې کاروایۍ دوران 15 د کلدم تحریک طالبان پاکستان وسلوال وجلی چې پکې د دوو کسانو پیژندلو شوې.
عالمگیر اس کا یہ گھر ہے اور وہ خود تو ہے نا پولیس کے ایک انکاؤنٹر میں مارا جا چکا ہے کڈنیپنگ میں.
د عالمگیر نمیتن بکور کې د وسلوال راجم شوی وو. هغه په خپل یو پولیس مقابله کې وجلې شوی څوک چې اغوا او نور یو شمیر جرمونو کې هم ککړ وو. په دې کاروایۍ کې 15 کسان وجلې شوي چې پکې د دوو کسانو پیژندلو شوي او د ټولو تعلق د ټي ټي پی سره دی. دوی ټول په دغه کور کې راجمو چې څنګه پولیسو ته پته ولګېدا نو چاپه پی وهلې شو. د دې په وینا چې دغه کسانو په سیمه کې موجود هدیره کې ځان له ځایونه جوړ کړی وو او هلته نبی د ترهګرۍ کاروایی کولې. بل اړخ ته د خارپوش سیمې ډیفنس فیز 1 کې هم د چهارشنبه په ورځ پولیسو کاروایی کړې چې پکې سلور مبینه وسلوال نیولې شوي. د دغه سیمې د پولیسو د تانې او چارواکي محمد حسین مشال ریډیو ته وویل چې سهار د پولیسو مقابلې دوران سلور کسان نیولې شوي کوم چې د نورو پلټنو لپاره نامعلومه ځای ته منتقل کړي شوي. د پولیسو سره مقابله شوي او سلور کسان نیولې شوي. دا مقابله د نرسری سره نږدې سرویس روډ باندې شوي ولی تر دې دمه د هغوی نه پلټنې روانې دي. د پولیسو چارواکي د دغه کسانو د پیژندلو په اړه د سوالو نه ډډه وکړه ولی مطبوعاتي راپورونه وایي چې د دوی د ولقینه وسله او بارودي مواد هم ترلاسه شوي او وسلوالو په خار کې د ځانمرګي بریدونو پلان جوړو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د محمد عمران راپور مورد اوریدون کو سرزو سویلی وزیرستان ته چرته چې په انګور اډه سیمه کې 13 ورځ د دوړو خو قبایلیانو د افغانستان او پاکستان په غپریکړه خوشحالي څرګنده کړې ده چې په نتیجه کې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې تړلې شوې پوله بیا پرانستل شوې ده. سلام مسعود نور حال راکړي.
د بندیز پورته کدلو په خبر د سرحدی پوله د دواړو غاړو قبایلیون یو بل ته ورغلل او د ډول سپېته په ډانګي په شریکا اتن واچاو. د مشال ریډیو پر اپته قبایلیانو وویل چې د دغی بندیز په وجه دوی د درنه نقصان او رټو مشکلاتو سره مخامخ شوي وو. قبایلیانو زیاته کړه چې د بندیز پورته کېدو دغه ورځ به د دوی دپاره د نیکمرغۍ باعث وي او د انډیا سبا داسې نه کېږي. په دامو کې موجود یو قبایلي فیض محمد په دغه باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده. یاد دی چې دغه بندیز تیر کال د اومې میاشتې په اولنۍ نېټې هغه وخت ولګېده چې کله د پاکستان د لوري نه په سرحدي پولې د باب وزیرستان پاکستان دروازې جوړولو په وجه د دواړو ملکونو د امنیتي فورسز په منځ کښې تاوتریخوالی راغی او د دواړو لوریو نه د ډزونو بدلون هم وشه چې په نتیجه کښې یې دوه پاکستاني درې افغاني سرتیري پرارژلي او د افغانستان د سرحدي پولیس یو چارواکی هم وژلی شوی و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د د سواد په مرکزی خار بینګور کې د خزو د حقونو پاړه را جوړ شوی غونډې ته د وینا په وخت د حقونو دفاع کوونکو ویلي دي چې په سواد کې په وړوکوالي کې د جنکو د ودولو او د غیرت په نوم د وجلو پیښې ډېرې شوې دي. دوی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په دغه اړه د قانون سازي وکړي. نور حال نیاز احمد خان راکړي.
غیر دولتی ټولنې د اویکننګ مشر عرفان حسین بابک ویل چې تیر کال سواد کې په سلګونو وړې جنکې په زور ناقانونه واده کړې شوې دي. دې ترڅنګ یو شمېر ښځې د کورونا شخړو له وجې وجلې شوې دي.
د خودکشۍ ډېر زیات کیسز راغلي دي د خواتینو او بل د هغې د غیرت په نوم چې کوم قتل عام کېږي نو هغه هم ډېر زیات کیسز موږ ته سکالې مخې ته راغلي وو. او د دین له وجې د کوم عمرې ودونه چې کوم کېږي په کم عمر کې چې د جنکو ودونه کېږي نو هغه کیسز د هغه فکر تاسو ولیدل نو هغه انتهایي تشویشناک دي.
د سیدو شریف سره تعلق لرونکي جنرال کونسلر ساجده افتخار وایي چې په کم عمر کې ودونه کول سواد کې عام دي او د مخنیوي لپاره د دولت ګامونه پورته کړی.
چې کوم ماشوم د لګو ټایمي هغه مونږ راوالو هغه مونږ واده کوو نو هغه یو په صحت باندې ډیر داغه اثر پرېږي. بل دا چې هغه یو کور راغونډي نو کله چې ماشوم واده شي نو هغه د خپل بچي خیال هم نشي ساتلی خپل مخې ته ژوند نشي تیرولی هغه ته پوه نه مخې ته. نو زه دا غواړم چې باقاعده دي زموږ په اسمبلی کې دا خبره دا بحث پورته کړی شي او د دې مخنیوی وکړی شي.
د دې شوی ټولنې یو بل غړی شمشیر خان وای چې خیبر پښتونخوا کې د کم عمره جنکو ودونو مخنیوي لپاره چې کوم قانون موجود دی هغه ناکافي دی.
زمنګ په صوبه خیبر پښتونخوا کې او په بلوچستان کې د دې لپاره هیڅ قسمه قانون سازی نه ده شوی. هغه د 1929 هغه زوړ قانون چلیږي چې په هغه کې د ماشوم د واده عمر 14 کال دی او د ماشوم د 18 کال دی او که څوک دانه کوي نو دا غي جرمانه چې کم ده نو هغه 1000 روپۍ او یو میاشت جیل دی چې هغه زما په خیال ډیره کم ده.
سیمینار کې موجود د سوات نه د حکومتي پارټۍ پی ټی آی وکیل سہیل سلطان وای چې تیر حکومتونو د کمومره جنکو ودونو او په خزو زیاتی مخنیوي بل جوړ کړی دی ولې دغه کې ډیر زیات کمی دی.
د په هر یو سیکشن کې قانوني افلا موجود ده دا ټول لري کول غوړي او د دې په ځای بهترین ډراپ جوړ غوړي. بهم اهم خبره کم چې مخکي قانون دی هغه سوات ته پاټه ته اکسټند نه دی د دې بم دغه هلي کدا جوړوم شي دا به اکسټند نه.
د سیمینار مشره ملمنه د سوات نه د صوبای اسمبلی غړي نادیا شیرخان و. دوی نه چې کله دغه پښتنه وکړه شو چې صوبای حکومت ولې د خزو حقونو لپاره قانون نه جوړوي نو دوی وویل
چاله دې باندې به اسمبلی کې مباس کیږي دې باندې مستانی کمیټیانو کې مباس کیږي وومن کمیشن چې کوم دې موږ جوړ کړی دې خدا چایلډ میریج سری دا چایلډ پروټیکشن انډر راځي دې کې یو کمیټي دوی جوړ کړی دا اغي میټینګ زوم کیږي خو هغه کې دا بزو پرسنلی ان شاء الله دې کې بزو ضمانه سکیږي زب بالکل کوم.
سیمینار کې په صوبای حکومت نیوکې وکړې شوې چې د انصاف دا وکون کې خزو ته انصاف ورکول لپاره قانون تر دې دمه جوړ نکړو. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاری
ایا پښتانه په اختیار جنگیالي دي
او د ترو او غواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سرویسر دا ورته څنګه ښکارې دي
ایا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادمه تشو په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای کوم غا د توجیهات خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو نن به تا دې او ټاک چرتو
هل ته بادشاہ خدمت له کافی اړه په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتون راته بابا یې څه په خوارې ځای خو دی
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر
د بلوچستان د اکثرا پښتون مېشتو سیمو کروندګر خپل میوادار ونې د وبود نشټوالي او د بجلی د لوډ شډینګ او وچکلې لامل پرې کوي. دغه سیمو کروندګر وایي اکثرا وګړي له همدې عمله د مڼو په زرګونو ونې پرې کړې دي او باغونه رایستلې دي. په دغه اړه زمونږ همکار خدای نور ناصر نور حال راکړي.
د دغه سیمو کروندګر وایي د بجلی بیخي زیات لوډ شډینګ یا پارچاو لږ بارانونه او وچکالی هغه څه دي چې دوی اوس خپل میوادار باغونه کاږي او ډیرای زمیندارانو خپلې زمینداری ختمې کړې دي. مغفور الله د خپل باغ د ونو د پرې کولو لاملونه همدا یادوي.
ګنټه بجلی وی کله دوه ګنټې نه وبا ورور په دا وجه باندې موږ باغونه کاجو او نستې ده د لوډ شیډنګ له وجه څخه وچکالی ده موږ د سرکار څخه دا کوم څه دی د لوډ شیډنګ ختم کی او موږ د باغونه شان آباد کو.
مهراب خان د همدې سیمې یو بل ځوان کروندګر دی. مهراب وایي د دوی باغونه د کلاسیفلا په شار کې دی او د شار په پرتله بیا په کلیو او لرو پرتو سیمو کې د بجلی پارچاو بیخي زیات دی چې له امله یې هلته تر دې هم زیات باغونه کشل شوي.
دا باغ سپی دا تقریبا 4-500 درخت دی نو دا مکمل وخت په لکه کې اکثره داسې لیر دی ته لکه کې بیخي ختلی دی ډیره تبه جوړ شوی ده نو دا لبیا یو څه نڅه بجلی گزاره کوي.
هلته مو په کوټه کې د واکمن پښتونخوا ملي عوامي ګوند له پارلماني مشر عبدالرحیم زیارتوال څخه د کارمندګرو د دې ستونزې په حقله وپوښتل. زیارتوال وایي د بجلی د پارچاو په لړ کې ورسره د پاکستان مرکزی حکومت بې قولي کړي او هڅه وکوي چې د نویو ډیمونو په جوړولو سره دا ستونزې هواري کړي.
لمر سره وفاقي حکومت تیر کال کول وکړي موږ 2000 روپۍ نغدي د سبسيډي لپاره ورکړي کول دا وعده دا و چې دوی به کم سیس کم اته ګنټې بجلی راکړي. دوی زموږ ذمہدارانو ته اته ګنټې بجلی نه کول او دوی چې پر هغو کې مې پیسې کښېښولې هغه هم بیا هغه نه کېده. یو دویمه خبره دا ده د اوبو چې کومه نشتوالی دی په مځکې دننه چې کومې ذخیرې دي دا بیا دا سوال دی چې ګواه که بجلی فراهم شي او موږ اوبه راوکاږو نو دا په دوه کال کې ختم شوي. د بجلی او د اوبو په حواله باندې دیمو ته موږ ډېر سخت ضرورت لرو.
د عبدالرحیم زیارتوال حکومتي ادارې یوې خواته بلې خواته د زمیندارانو اتحادیه وایي په دغه صوبه کې په تیر 13 کال کې تر 22 لکه زیاته میوادارې ونې کښل شوي او 15,115 ټیوبویله او 3,209 چشمې او کاریزونه د وچکالۍ له امله وچ شوي دي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کلا سیفلا.
اردوونکو دا وخت تاسو مشال لیډو ته غوږ یو د خبرونې په دغه برخه کې تاسو د پاره سندره وړاندې کوم. سندره مرغور دن کو درنګ شبیل په پښتونخوا کې د سحر نه هنی بجی کیدون کې دی د بوریوال ککړنا مهم خبرونه ورو د خبرونو رسورته د قامي نړیوال مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کو.
د پاکستان مرکزی حکومت وای د کاشغر گوادر اقتصادی لاری پاړه اندیشنې بې ځای دي. د خبره د چهارشنبې په ورځ نه وخته د منصوبه بندی او پرمختیا وفاقي وزیر احسان اقبال په پېښور کې کړی ده. خو د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی بیا وایي چې د احسان اقبال سرګندونې د ډاډ وړ نه دي. مشتاق غنی په پېښور کې خبري غونډې ته وویل مرکزی حکومت دوی نسی تیر ایستلی. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې نن د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه ټول ګوندیزه غونډه رابللې ده. د غونډه به نن په پېښور کې د جمعیت علماء اسلام په دفتر کې ترسره کیږي. د مشال رادیو خبریال د یاد ګوند چارواکو له خولې وایي چې د خیبر پښتونخوا د واکمنو ګوندونو په ګډون یې ټولو سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې ده. د پاکستان په لوی ښار کراچۍ کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 4 نور نیول شوي دي. دا خبره د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو مشر راو انور د چهارشنبې په ورځ نه وخته خبري رسنیو ته وکړه. بل لور ته د کراچۍ په ډیفنس سیمه کې هم پولیسو د چهارشنبې په ورځ عملیات کړي چې پکې 4 مشکوک وسلوال نیول شوي دي. د وسلوال لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې مارجا ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده. د هلمند امنیه قومندان عبدالرحمن سرجنګ بیګا مشال ریډیو ته وویل د دوشنبې را په دې خوا په مارجا کې 140 طالبان وژل شوي او په ولسوالۍ کې حکومتي امنیتي پوستې جوړې کړل شوي دي. بل لور ته امریکایي ځواکونه وایي چې د مارجا ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره یې د افغان ځواکونو په ملاتړ کې تر لسو ډیر هوایي بریدونه کړي دي. او د امریکا سپینه ماړی وای لمړنی ثبتونه شي چې د شمالي کوریا د هایډروجنی بم ازموینه بریالي نه ده. دا له هغه وروسته ده چې دی واد یاد بم د بریالي ازموینې اعلان وکړ. د سپینه ماړی ویاند جوش ارنیسټ ویل د دې سربیره شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیکه سرغړونه کړې ده.
مهم خبرونه مو اورېدو اوس اردو اسلام آباد ته چېرته چې سره ظهیر ځینې پاکستاني مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهمې برخې وړاندې کړي.
نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو خپلې ادارې د سعودي عرب او ایران ترمنځ په روان کړکېچ باندې لیکلي. دغه لړکی آج ورځپاڼه وایي چې تیرو څو ورځو کې دې کړکېچ کې مسلسل اضافه په نظر راځي او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې دې سلسله کې پاکستان خپل کردار ادا کولو ته تیار دی چې دا مسله ختم شي. د دې سره سره د ملګرو ملتونو ستر سکتر بان کی مون هم د سعودي عرب او ایران په معامله اندېښنه ښکاره کړې ده. د دوانو ملکونو خارجه وزیرانو سره یې د مسلې د حل لپاره په ټلیفون خبرې اترې هم کړې دي. ادریا اخیری کې لیکي چې سعودي عرب د اسلامي نړۍ یو اهم ملک دی او اکثر معاملو کې خپل کردار تر سره کړی دی. خو نن چې پخپل سعودي عرب په مسله کې دی نو اسلامي نړۍ او خاص کر پاکستان له پکار دي چې د حالاتو د خرابېدو نه وړاندې دي د مسلې د حل لپاره سنجیده اقدامات وکړي. او دغه لړکی پاکستان له دا هم پکار ده چې اول پارلیمان په اعتماد کې واخلي. د دې ترڅنګ د پاکستان اکثر نورو مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او هند په تعلقاتو لیکلي او وایي چې د نریندرا مودی د پاکستان د دورې وروسته د دواړو ملکونو تعلقات خاړخته روان دي او که دا سلسله هم دغه شان روانه پاتې شو نو په دې منطقه کې به امن او ترقۍ ته لار هوار شي. ادارې اخري کې لیکي د وزیر اعظم نواز شریف د وینا سره سم که د هند حکومت د پټانکوټ د حملې په اړه سره کم معلومات لري نو پکار ده چې له پاکستان سره شریک کړي، ځکه چې پاکستان په ډاګه ویلي دي چې له هند سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ممکن مرستو ته تیار دی. نو یوازې په دې لار د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه کېدای شي، کوم چې د منطقې د امن او د ترقۍ لپاره ګټور وګرځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رازونو ریوال مطبوعاتو ته پروجیکټ سنډیکیټ په پانی لیکلي دي باید هند او پاکستان د ترهګرې د پیښو له وجې د مذاکراتو لړۍ ونه دري او دغه پر مخ پوزي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د هلمند په مارجا کې او امریکایي عسکر وژل شوي او دوه نور جوبل شوي دي. دغلته د امریکا خاص ځواکونو د افغان عسکرو سره مرسته کوله. د دواړو لیکونو مهمې برخې فرخنده اسد وړاندې کوي.
پروجیکٹ سنڈیکیٹ ویبپاڼه لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودی د لاهور مختصر دوره وکړه. هغه د کرسمس په ورځ راغی او د وزیر اعظم نواز شریف او نورو حکومتي چارواکو سره یې ولیدل چې دغه یو ښه پیغام هم وو. د دواړو ګاونډیو هیوادونو پر اړیکو کې یو ښه بدلون ولیدل شو. د نوړاندې په پیرس کې تیر کال د نومبر په 10مه دواړو له یو بل سره مختصر ملاقات وکړ. بیا د دواړو ملکونو امنیتي سلاکارانو د تیر کال په دسمبر کې په بینکاک کې لیدکات وکړ او په امنیتي مسلو یې خبرې وکړې. وروسته بیا د هند بهرنیو چارو وزیر د ایشیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته راغله او دلته یې د مهمو حکومتي چارواکو سره ولیدل. په دغه کانفرنس کې چې د افغانستان په اړه وو پکې ګډون وکړ. هغې د وزیر اعظم نواز شریف او د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره هم لیدکات وکړ. سشما سوراج په دغه وخت ته هم وویل دواړه هیوادونه به د مذاکراتو عمل پر مخ بوزي. د دغو پرمختګونو داسې معلومېده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اوس اړیکې ښې شي. خو د نوي کال په پیل کې په پټانکوټ کې د وسلوالو په برید کې د هند اوه عسکر ووژل شو چې د دغې سره داسې ویره هم ده د دواړو هیوادونو ترمنځ په شوي پرمختګ به بدې اغیزې وکړي. پروجیکټ سنډیکیټ لیکي پاکستان د هند د ځینو اندېښنو د لرې کولو لپاره هیڅ نه دي کړي. نه یې تر اوسه د 2008 کال د ممبئی د پیښې د ککړو کسانو خلاف څه کړي دي او نه یې د هغو وسلوالو ډلو خلاف څه کار کړی چې د پاکستان د خاورې پر هند په بریدونو کې ککړي دي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د هلمند په مارجه کې یو امریکایي عسکر وژل شو او دوه نور ژوبل شو. دغلته د امریکا خاص ځواکونو د افغان عسکرو سره مرسته کوله چې وسلوال په شاوتن بوي او د هلمند دغه سیمې د وسلوالو له کنټرول خلاص کړي. طالبانو د هلمند په یو شمېر سیمو په تیرو څو میاشتو کې کنټرول ترلاسه کړی دی. افغان امنیتي چارواکي وایي دغه پیښه د مارجې او لشکرګاه ترمنځ شوې ده. په افغانستان کې نیټو او امریکا د هلمند خپل عسکر په 2014 کال کې وستي دي. اوس زیاتره امریکایي عسکر افغان عسکرو ته روزنه ورکوي او په عملیاتو کې برخه نه اخلي. خو کله چې وسلوالو په ځینو سیمو کنټرول ترلاسه کړ د هغې وروسته بهرنیو عسکرو هم د افغان عسکرو سره په عملیاتو کې نیغ په نیغه برخه واخیسته او څه داسې په مارجه سیمه کې هم وشو چې په نتیجه کې یو امریکایي عسکر وژل شو. اوس که څه هم د یخنۍ موسم دی خو د تېرې یوې میاشتې راهیسې طالبان په یو شمېر سیمو کې فعال ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ای پی خبری ایجنسی لیکلی دی چې د بنگلاديش سپریم کورټ د جماعت اسلامي د مشر متی الرحمن نظامی د مرګ سزا پر ځای ساتلې ده. د سپریم کورټ فیصله وروسته په پلازمینه ډاکا کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړی شوې دي. بلخوا د بشري حقوقو سازمانونو په عدالتي کاروایانو انتقادونه کړي دي. تفصیل ګل ایاز راکړي.
ایف پی خبر ایجنسی لیکي چې د بنگلاديش ترې محکمې یا سپریم کورټ د جماعت اسلامي مشر ته د 1971 د ازادي حلزلو کې د جنگي جرمونو په تور د مرګ سزا پر ځای ساتلې ده. سپریم کورټ د متی الرحمن نظامی چې د جماعت اسلامي ګوند مشر دی درخواست رد کړې. په نوموړي د قتل، تیری او د پوهانو د وژنې تورونه وو. خبر ایجنسی لیکي چې حکومتي سارنوالان وای چې عدالت په سلور کې درې تورونه پر ځای ساتلې او د مرګ سزا یې اورولې ده. خبر ایجنسی لیکي چې 22 کلن نظامی په 2000 کال کې د بنگلاديش اسلامي ګوند ائتلافي حکومت کې وزیر پاتې شوی وو. په هغه هیواد کې د 2013 کال د دسمبر میاشت راهیسې د جماعت اسلامي مهمو مشرانو او د اپوزیشن ګوندونو غړو اعدامولو لړۍ روانه ده چې په جنگي جرمونو کې ککړول. خبر ایجنسی لیکي چې عدالت د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو ټول درخواستونه رد کړي چې اعدامولو ته یې لار هواره کړې ده. خبر یې زیاتوي چې په سونو سیکولر کارکونکو لړۍ مودې راهیسې د جماعت اسلامي مشرانو ته په جنگي جرمونو کې پانسانو ورکولو په حق کې مظاهره کوي. خبر ایجنس د یو سیکولر ډلې مشر عمران سرکار چې په ډاکا کې د فیصلې وروسته خپل پالویانو سره راغون شوی وو په حواله وایي چې لدې فیصلې سره زپل شو کورونو ته انصاف میلاو شو او اوس په کار ده چې نوموړي ته زر تر زره پانسي ورکړ شي. خبر ایجنس لیکي چې سارنوالان وایي نظامی د جماعت اسلامي د زده کوونکو سازمان مشر وو او د جنگ په وخت کې پاکستان په لوه البدر ملیشا جوړه کړې وه. د دوی په خبره نوموړي پروفیسران، لیکوالان، ډاکټران او خبريالان وژلي وو او د دوی لاشونه د پلازمینې په سندو کې موندل شوی ول چې لاسونه تړل شوی ول او سترګې ورله پټې کړې وي. سارنوالانو دا هم ویلي چې دا منظمې وژنې وي او په دې لړ کې باقاعده لیستونه جوړ کړل شوی ول. خبر ایجنسی کې چې نظامی ته د مرګ سزا او رول وروستو کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوی دي. بلخوا د بشري حقوقو ادارې پر عدالتي کاروایانو تنقیدونه کړي او وایي چې دا د نړیوال معیار نه دي. خو د بنگلاديش حکومت دریز لري چې عدالتي کاروایان په جنگ کې د زپل شو کسانو په زخمونو مرهم دي او دا د وخت ضرورت دی ځکه چې په هغه جنگ کې 10 لک کسان وژل شوی ول.
راپور موریده اوس رازو د فرانس پریس خبری ایجنس یو بل راپور ته خو دغه نوړاندې د پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پاړه باندې معلومات درکو چې د دوی د په دغه هیواد کې د اوسېدو مده چې دغه غزول شوې ده په دغه اړه باندې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری سوای او د پاکستان د حکومت دریس سده د زبی الله شفق پر راپور کیو
د یونیسیار د شپنن له مخې دا محل په پاکستان کې شاوخوا 15 لک راجستر شوی افغان کډوال میشتي چې د پاکستان او یونیسیار د توافق له مخې ورته په دې هیواد کې د اوسېدنې قانوني اسناد یا مهاجر کارډونه ورکړل شوی دي که څه هم د دې کارډونو موده د 13 میاشتې په 1.5 نیټه پای ته رسېدلې خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې له غځولو پرته بله لار نشته او زیاتوي چې که چیرې 1.5 لک افغان کډوال یو دم افغانستان ته واستول شي نو ښایي د دې هیواد مسلې لا زیاتې شي په عین حال کې په اسلام آباد کې د یونیسیار چارواکي وایي چې پاکستان ښایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده یو یا دوه کاله نور هم وغځوي په اسلام آباد کې د دغې ادارې یو وایند قیصر افریدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
اوس د فیډرل کابینټ په دې میټینګ کې او د دې فاینل اپروول شکل ورکړي نو بیا به چې کوم دی دا چې دوه کال لپاره ورکړي نو چې دی به دوه کال کوي که یو کال کوي خو امید ده چې دوه کال لپاره به دا ایکستنشن کیږي
د پاکستان حکومت وایي چې په دې هیواد کې پر رجستر شو افغان کډوال سربیره هم دومره غیر رجستر شوی کډوال هم میشتي او ټینګار کوي چې د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو باید دا کډوال هم رجستر شي که څه هم په دې اړه خبرې اترې روانې دي خو تر دې دمه د غیر رجستر شو افغان کډوالو د برخلیک په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې په دې اړه مولا ښاغلی اپریدو پختل چې آیا یونیسیار په پام کې لري چې د غیر رجستر شو افغان کډوالو ته په پاکستان کې د اوسېدو لپاره کارډونه یا بل کوم سند ورکړي نو هغه په ځواب کې وویل
یونیسیار دغه رنګ سره پروګرام نه لري
د یادونه وردا چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د غزونې په لړ کې تیر کال په اگست میاشت کې افغانستان پاکستان او یونیسیار موافقه کړې وه چې د 2015 میلادي کال په پای کې به د رجستر شو افغان کډوالو د پاتې کېدو د نیټې تر ختمې وروسته د دوه نور کال پورې د هغوی د اسنادو نیټه غزول کیږي
د زیب الله شفق راپور مورده اوس راځو د پاکستان او هند ترمنځ په دې وروستیو کې په اړیکو کې مثبت پرمختګ شو خو تېره اونۍ د هند په پټانکوټ کې په پوځي اډه د وسلوالو برید وروسته یو ځل بیا په دې کې ځینې خنډان راپورته شوي دي هند وایي چې بریدګر له پاکستان راغلی و بلخو پاکستان دا برید په سختو ټکو کې غندلی دی دا چې د دې برید وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کم لور ته لاړې شي په دغه اړه د ګل ایاز راپور ته
دا پاکستان له پولیسو سره نږدې د هند په پټانکوټ کې د وسلوالو برید وروسته هغه هیواد له پاکستان غوښتي چې د برید کوونکو پر ضد کاروایی وکړي دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په ظاهرا مثبت لور ته روانې دي بلخوا په سیمه کې هم د پاکستان ګاونډي هیوادونو سره دواړه خیزه او اقتصادي تعلقات خوشوي په اسلام آباد کې د یوې سیډنیزي ادارې سیډنکار آرش خان له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل کچري د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي نو د دې زیات نقصان به پاکستان ته وي نو موري زیاته کړه
نو که د پاکستان او د هند تعلقات بیا خراب شي نو د پاکستان چې کوم د اقتصادي ترقۍ لپاره ویژن 2025 حساب سره چې د دې کوم ټارګټ سي هغه هم پاکستان نشي اچیف کولی او پاکستان لپاره به دا یو ډیر زیات زوامت یو المیه به وي د دواړو هیوادونو خپلو کې د تعلقات ښه کېدو په وجه دوی دومره مخکې تللی شي خو دوی تر اوسه پورې خپل تعلقات ښه نه کړی شو نو د هغې په وجه دواړه یوازې پاکستان نه پاکستان او هند هم د دې نقصان کیږي
سرنکار آرش خان وایي چې په سیمه کې چین غواړي چې د پاکستان له ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې ولري ځکه چې هغه هیواد خپلې اقتصادي ګټې ته ګوري بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ییز چارو کارپوه طلعت مسعود وایي چې موجوده حالاتو کې د پاکستان او هند مشران پریکنده ګامونه واخلي چې اړیکې پر ځای وساتل شي او دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده کارپو تلد مسعود په دې اړه زیاته کړه
کچری یو اقلیتی ډله پر ریاست خپل پالیسی بنی او یا پیتپی او په حقیقت کې غیر ریاستی عناصر او اورپکی ډلې خپل تګلاري په دواړو هیوادونو منی نو په دې کې دا پښتنه راپورته کیږي چې آیا ریاست په خپل پالیسی جوړ کړی او که غیر ریاستی عناصر اثر لاندې راشي کچری د ریاستونو یو بل سره مضبوطی اړیکی وي او په هاوی وي نو بیا غیر ریاستی عناصر ته ماتي ورکول آسان شي خو چری تاسو غیر ریاستی عناصر کاروي نو بیا زویر لرم چې دې سره به اړیکی ډیره جاتی اغیزمنی شي
afraid.
کارپو تلت مسود وای که چاری پاکستان د هند لخوا د پټان کوټ بریدګرو په اړه بیان ردوي چې پکې ویلي وو دغه کسان له پاکستانه راغلي ول، نو بیا به اړیکې نور هم خراب شي. د دوی په خبره دواړه هیوادونو له پکار ده چې په دې حالاتو کې پر یو بل تورونه ونه لګوي بلکې همکاري وکړي. بلې خوا ته په نوې ډیلي کې د سیمه ایزو چارو کارپو پراوین سوامي له مشال لړیو سره په خبرو کې ویل چې د پټان کوټ پیښې باوجود د هند حکومت یو ستراتیژي پریکړه کړې چې له پاکستان سره خبرو اترو ته دوام ورکوي. پراوین سوامي په دې حق لا زیاته کړه:
زما په اند دا فیصله د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د یو بل په ستونزو پوه دي. دا امکان وو چې کله خبرې تر شروع شوې نو بریدونه به کیږي، په خوا هم داسې شوي وو. زما په اند یوازنۍ لاره د خبرو اترو ده. هند دا تمه لري چې د دې پیښې په اړه د پاکستان له لوري سمې پلټنې وشي او هغو عناصرو پر ضد کاروي وشي. که چیرې په دې پیښه کې زیات زیان شوی وي نو اوس به یې نتیجې ډېرې مختلفې وي.
پروینس وو می دا هم ویل چې دا پاکستان په فوج کې ځینی داسې عناصر شته چې غواړي هند ته وخایي چې پر دوی فشار اچولو توان لري. خو د دواړو خواو کارپوهان په دې دریز دي چې د سیمې حالاتو ته په کتو سره د دواړو ملکونو مشران به خبرو اترو ته دوام ورکړي.
ګلایزو چې د سیمې په سیاسي صورتحال راپور راکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته پاره سندره وړاندې.
رشتہ جدا بن شو
من بے وفا بن شو
بغیر اغیار پو کے سو
چری خطا بن شو
منگا مزل کڑے دے پنو یا لار دمینے پنو یا لار دمینے سبر دلے نشم بغیر لتا وختنا
هم صبر دل نشم
مونگا کمول نشو نور انتظار دمینے نور انتظار دمینے تادور بلتا پیم
زد تاگلتا پیم
سمائل داستا پنم شو
زد منگلتا پیم
مم یکل باک او یا سزار دمینے داستا ملنگ بشمار
در باکرم بشمار
تابل خدای اقوارم
داستا ترسم بشمار
منگا پیو بربادے کڑے ادبار دمینے کڑے ادبار دمینے پجار وایو مون
داستا اغیار وایو
لتا ننا ویری گو
داپ بار بار وایو
خیر بے کمو خیر دوے مونگا پدار دمینے مونگا پدار دمینے مونگ محلو
سندرم اور دور دن کو سر زیر راپور تہ بدل حال کی چھ نہ پورس پ پی خبر کی پیو نرخزی نہ معلوم واستوالو برت کڑے دے د پی خبر ست د خبر پختون خوا د خواجه سراو د بشری قانون لپارا کارکون کو ادارو ویلی دی چ لدغ وگڑو سرا پ ٹولنہ کی سم سلوک نکی گی او خلق ورتا پسپک نظر گوری ملیحا مرزدہ پ دغاڑا نور تفصیل لکی
په پیښور کې د نهې پورس په یو نرخزې تر حملې پس د بشري حقوقو لپاره کارکونکي وایي چې دغه وګړو ته د معاشري د فرد په حیث نه کتل کیږي او بنیادي حقوقونه ورته حاصل نه دي. د خیبر پختونخوا د سیول سوسایټي نتورک غړي کمر نسیم چې په پاړه چمکني سیمه کې د نهې پورس په ډزو وشتل شوی خواجه سرای هسپتال تر رسولې و وای
خواجه سرای چې لګیدلې ده د نوم ادنانې دې ته وی او د سواتو سدونکو ده موږ فوري تور باندې لګیدلې د هسپتال تور سه دوه نو په ګیټ باندې پولیس والا او چې کوم ده نو هغه موږ ته هسپتال کې دنه پر غوډې د موږ انکار کو یو نیمه ګټه پر دې ته د بنیادی چې کوم ټریټمنټ دغه شروع نه کړل شو نه د ډاکټرانو جو خراتل نه دې ته نرسانو جو خراتل او اغه چې کوم رویه ونه هغه ډیره نامناسبه و مونږ د هیومن رائټ ډایریکټ ته ولې چې دا کم پروټیکشن او پروموشن اف هیومن رائټ اکټ سایبر پښتونخوا پاس کړی دی د دې تحت باندې مونږ یو پټیشن ډیره پیل هم کړی دی سایبر پښتونخوا چې کوم اداره ده د انساني بشري حقوقو هغه د سرکاري ادارو ما نن نه دونی میاشتې کې رسیدلې چې 14 ورځې کې رپورټ طلب کړل او نن پورې یو ډیپارټمنټ هم دا جواب نه دی ورکړل شوی دا غوښتل مدافعته لګي چې کوم سایبر پښتونخوا چې سرکاري ادارې دی نو هغه د خواجه سراو په حقوق باندې حواله سره دې ورکولو ته هیڅ کله هم تیار نه دی راغلی
د خیبر پښتونخوا د خواجه سراو مشر فرزانه د حادثې په وخت له خواجه سراو سره د ناسمې رویې په حق لوي
پهل پولیس هم دا قدم اوچت کوچی د هسپتال نه دن نه دینه پرې خو د لکه جاهلانو په شان ته د یو ساده کاغذ باندې دینه ګوته لګول بیا و یې تاسو رپورټ ول کې د علاج بکی چې مې رپورټ په دا کې دیته او پته چې دا چا وشته ده مخ دا هوش کې راشي دا په خپل خپل رپورټ درچ هسپتال کې د خلکو رویې غدي دا چې موږ له هسپتال کې بیل واټ راکې نو د دې لپاره چې موږ د خلکو نه بیل یو نه لکه څه د دې وجه چې کم طرف تا غمون ګولن ټول هسپتال په خوارا لو نو مزا غونته یو غونته چې د پولیس رویې دا چې صدا هسپتال د سټاپ رویې دا
په خبر کې یو نرخ ز چاکلیټ د خپل مشکلاتو په اړه وایي چې که څه هم حکومت ورسره وعده خډېره کوي خو په عملی توګه د دوی لپاره هیڅ نه کیږي
موږ په خپل پېښور کې اوسېږو موږ چې کم فیلډ دی او کم زمونه طبقه ده کارانو انا لکه موږ د پاره مخې له ډېر مسایل د پاره راځي په کومه خبره په دې شو په میاشتو شو کنه چې ما یو یار کړي لا زیات کیږي لکه هیڅ قانوني کاروایی نه کیږي ډېر پاره موږ څومره جلوسونه وکړو څومره درنی وکړو هغه ټایم سره دومره ته وایي کنه چې لکه موږ تاسو محکمه یو موږ تاسو له هر مسله حل کو تاسو موږ بچي لکه هغه ټایم سره موږ خپل خپل نظارې وکړو
دا چې حکومت د خواجه سراو د حکومت لپاره څه کوي په دې حکله د بشري حکومت لپاره د صوبې د قائمه کمیټه یو غړي منور خان چې له جمعیت علما اسلام سره تعلق ساتي وایي چې تر اوسه د کمیټې اجلاس نه دی شوی نو په بشري حکومت کار کول خلا لري خبره ده
دا خبره کوي چې د دې کمیټې اوسه پورې لا اجلاس هم نه دی شوی اجلاس پکې شوی او هغه هم مدد کله لا چې کیسره ما خبر ملاو چې مله دا څه اجلاس دی ول چې دا مخکې تیزو کارو پکې اجلاس شو د دې کال هم دا صرف یو اجلاس شو خو موږ په تاونه نه دیلا نیکست اجلاس یو نو بډې باندې موږ هیومن رائټس څومره دی اوبو ډیسکس کوو
خو بیا د خیبر پښتونخوا د بشري حقوقو د محکمې مشر نور زمان خټک وای چې دوی هر ممکن کوشش کوي چې نرخصو ته هم د عام فرد په شان حقوقونه تر لاسه وي
دا یو رانی مې مشمخ کې د ما د یو اپلیکیشن تر وینځي یو سره کړو د ما د وخت ما په د افس کې هم د سره میټینګ کړو کوم مسایل جایز مسایل دغه منې ما اکشن اخیستې دی آی جی پولیس ته ما هم لیټر کړی دی هوم ډیپارټمنټ ته هم کړي دي هیلث مې کړي دي نادر ته مې کړي دي موږ دا ډیوټي دي چې موږ به د انساني حقوق هرڅه تحفظ کوو
دا په داسې حال کې د چې په خیبر پښتونخوا کې په دې روستو کې نرخزو د خپل حقونو لپاره احتجاج کړی دی یو نرخزې د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی ته د ډکه هم ورکړل شوی دی دغه نرخزې وایي کده دوی سم تحفظ نه کړی شي او حقونه ورته تر لاسه نشي نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي
نو مریحا مرزاده راپور تاسو اوریدا اوریدونکو او د امریکا مرستندوی ادارې یو اس ای ڈی په قبایلی سیمو کې کروندګرو سره د مرستو لپاره یو شمیر پروژې پیل کړې دي دغه پروژې سدي د سراج ظهیر په راپور کې
اسلام آباد کې د امریکای سفارتخانه لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې امریکا د یو ایس ایډ په مرسته د قبایلی سیمو د 3000 زیات بې کور شو کروندګرو ته خپل علاقو ته د واپسۍ رسټو زری مرستي ورکړې دي چې پکې تخمونه سری او نور زری شیان شامل دي د خبر پانه په وینا چې دوی کوشش کوي راتلونکي د اوړي په فصلونو کې قبایلی زمیدارانو ته ګټه تر لاسه شي او هم په دې وجه د تیر کال په دسمبر میاش کې 6500 د قبایلی سیمو کروندګرو ته د غنمو او سبزو تخمونه او سری ور کړی دی. خبر پانه لیکي د فاټل سیکرټریټ په وینا چې د روان کال د دسمبر میاش پورې به 311,000 بې کور شوي کورنۍ خپل سیمو ته ستنېږي او په دې کې زیاتره واړه کروندګر دي. نو امریکا غواړي چې د دوی د مشکلاتو او ستونزو د حل لپاره د پاکستان مرسته وکړي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د فاټل د سیکرټریټ د ویان فضل الله نه تپوس وکړو نو هغه وی
هغه خلک چې کوم بې کور شوي دي، چې کوم قبایلي متاثرین دي، چې هغه د آپریشن نه چې دی نو هغه زمونږ د پیښور او دغسې نور هم راغلي دي. هغوی ته چې دی نو دا سامان هغه ته تقسیم شوی دی. په دې کې چې دی نو د کور ایجنسۍ، باله کې خیبر ایجنسۍ او ساؤت وزیرستان کې چې دی نو زمونږ دا توښه دا فرټیلایزر چې سره ورته ویلی شي او زمونږ چې دا نور کوم ویجیټیبل کټ دي نو دا چې دی تقریبا 10,000 خاندانونه چې دي کوم هغې کې ته دا سامان ورکړی شوی دی چې هغوی د ربی سیزن دپاره چې دی نو خپل کار کروندو کې په دې لړ کې زمونږ دا جایکا، یو ایس ایډ او ډیفیډ چې کوم دي دا درې واړه ایجنسۍ دي دوی مونږ ته په دې کې سپورټ راکوي.
کله چې مشال ریډیو په دې حق له شمالي وزیرستان د ایدک سیمې د یو بې کور شوي تن تسلیم خان نه تپوس وکړو نو هغه وی چې دوی ته د واپسې وروستو د ډیرو زری آلاتو او د تخمونو ضرورت دی، بای چې د دوی په دې لړکې نورې مرستې هم وکړل شي. نوموړي زیاته کړه
مونږ خو چې واپسې شوې ده مونږ ته صرف یو ګندم والا تخم ملو شوې ده، باقي هم داسې ډېر تخمونه دي چې هغه لکه سبزي شو، داسې جوار شو، هر قسم چې څومره تخم ده د مونږ ته بیا هم ضرورت ده او دا چې مونږ ته ټول ملو شي نو دا به ډېره زیاته پیدا وي. سره خو مونږ ته ډېر زیات ضرورت ده ځکه چې مونږ یو یو نیم کال د مونږ ځمکه دغسې پرتې دي، بس اسپرے هم ضرورت شي نو دیتا چې مونږ ته سره ملو شي د زمیندارانو ته به زیات آمدن ملو شي.
خبر پاڼه زیاته ویل دي سربیره با یو ایس ایډ د اقوام متحده د فوډ اینڈ اګریکلچر ارګنایزیشن په مرسته 450,000 واپس تلونکو زمیندارانو ته د راتلونکي درې فصلونو لپاره مرستې او دا شان بدوی ته تربیه هم ورکولی شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان تر ټولو لوی خیراتی ادارې ایدی فاونډیشن مشر عبدالستار ایدی ویلی دی چې هغه د انسانیت په مذهب یقین لري او د خپل لس اتیا کلن ژوند ډیره برخه د انسانانو په خدمت کې تیره کړې ده. نوموړي د مشال ریډیو د همکار محمد عمران سره په مرکه کې زیاته کړې ده چې په نړۍ کې د امن لپاره باید د وسایلو سم تقسیم وشي او د وسلو زغل ودرول شي. په دغه اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د غیر سرکاري فلاحي ادارې ایدی مشر عبدالستار ایدی دا وخت د لستیا کالو په عمر کې دی. د ذهني او جسماني کمزورۍ له کبله عبدالستار ایدی په کټ پروت دی. مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې نوموړي ویل چې اوس دغه ټول کارونه یې کور ودانا بلقیس ایدی او زوی فیصل ایدی سنبالي.
میرا بیٹا فیصل ایدی سارا کور کر دی، میری بیوی بلقیس ہے،
زما زوی فیصل ایدی هر څه سنبالي، زما کور ودانا بلقیس هم تکړه خزه ده، زما په ناروغي زمونږ فلاحي کارونه نه دي اغه من شوی، بلکې د کار سره سره کارکونکو هم سیوا شوی. اول زه یوازې هم اوس مزوی او لور هم د انسانیت ته خدمت لپاره کار کوي. په تیر وختونو کې د یو شمیر خلکو لخوا دا غوښتنه مخې ته راغلی وه چې باید عبدالستار ایدی ته د هغه د خدماتو لړکې نوبیل جایزه ورکړی شي. ولې دی وایي چې نه خوی په نوبیل جایزه کې کله دلچسپي اخیستې او نه ورته د دې ضرورت شته، ځکه چې قام ورله ډېره مینه ورکړې. ما کله په دې کې دلچسپي نه ده اخیستې ځکه چې ما ته خپل قام ډېر څه راکړي او راکوي. زما قام ما له ډېر عزت راکړې. که نوبیل جایزه راکړي او که نه، ما ته هیڅ فرق نه پرې باسي. ما د خپل ستیا کلن ژوند زیاتره برخه د انسانیت په خدمت کې تیره کړې. په دې ما کله هم لملیټ والے نه دی کړې. خغلی عبدالستار ایدی وایي چې د انسانیت نه لوړ هیڅ یو مذهب نشته. کچرې د مال سم تقسیم وشي او د نړۍ نه وسله ختم شي نو ټوله نړۍ په امن کې دی شي.
انسانیت ته دنیا میں امن چین کر سکتی اصلہ
د انسانیت تلاری په نړۍ کې امن او سکون راتلی شي. د وسلو زیاتولو مقابله یو بد عمل دی. د دې نه انسانیت ته زیان رسی باید دا پرې خوده شي. زمونږ په ګټه دا ده چې د مال تقسیم په سمه توګه وشي. ما خپل ژوند د یو مقصد د لارې تیر کړی او هغه د انسانیت خدمت دی. د انسانیت پرمختګ په دې کې دی چې د وسلې جوړولو او جمع کولو نه ډډه وشي، ځکه چې دا د انسانیت تاوان دی. خاغلی عبدالستار ایدی دا وخت ناروغ دی او د فلاحي کارونو نه په ډډه شوی. د هغه زوی فیصل ایدی وایي چې ډاکټرانو د آرام مشوره ورکړې نو ځکه هغه د دفتر پورې محدود شوی دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د محمد عمران راپور مورید اوریدونکو د خپرونه پای تر روان خپرونه پای تر رسیدلی یو دغه سندره ورو او په دوه مخپرونه کې راځو تاسو سره نور خبرې
کوچ بدامان دے تورا بل بل سبا کوچ بدامان دے تورا بل بل اوچھے نارونو لگے اڑما سبا کوچ بدامان دے تورا بل بل سبا کوچ بدامان دے تورا بل بل